درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د دې سات خبرونه کې تشنا اسمان لاندې پروگرام لرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته ملګرو ملتو له طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشی کړی او لنړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي افغان ژورنالیستان له پراخونیونو ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد رسنۍ فضا ډېره سانسور شوې او نږدې ده چې له منځه ولاړ شي. د ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې خپرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لا اوښتي ده. د دې ولایت امنیه قومنداني کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لویه لاره په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان دي. امنیه قومنداني لیکلي چې د پیښې ټپیان د سید آباد ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وړل شوي دي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د بیرته پرانیستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایلو او تجهیزاتو په مرسته هڅه کوي چې سړک پاک کړي تر څو دا لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضر دمه موټر په بدیلي فرعي لارې تګ راتګ کوي. هندن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې شپږ ویشت سیلانیان ووژل شول او هند تور پورې کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پالګام تر پیښې وروسته د دغو دوو اتومي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې شوې دي چې پاکستان ویلي چې معتبر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند به پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښې وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د اوبو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړي چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. او د غزې ملکي دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس ته کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان دي. فرانس پرس خبري اژانس د غزې د ملکي دفاعي ادارې د ویان محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزې په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا درې بجې بمباري وشوه چې 11 کسان پکې ووژل شول. بسال زیاته کړې چې د وژل شویو کسانو اته تنه پیژندل شوي او ټول د یوې کورنۍ غړي وو. د اسرائیل پوځ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د رسنیو ازادي د محدودیتونو په حال کې ده. یو شمېر افغان ژورنالیستانو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي په تدریج کمه شوې او د ښځینه ژورنالیستانو ژغ په منظم ډول په رسنیو کې غلی کړل شوی دی. یو شمېر خبریالان نیول شوي، ځورول شوي او ګواښل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې ټول هغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خوشی کړي چې دوی نیولې دي. بینټ دا هم ویلي چې ښځینه خبریالان تر نارینه خبریالانو لا ډېر محدودیتونه زغمي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغان خبریالان د نیول کېدو، شکنجې او ناوړه چلند په اړه دا اداره اندیشنه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتن بایووا ویلي چې یو متنوع او سالم رسنی سکتور د شفافیت، ولسی باور او شه حکومت ولې لپاره مهم دی. خو په افغانستان کې د ازادي او خپلواک رسنی ورو ورو د لمزه تک په حال کې دي. طالبان ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي. نن په دې ترشناس باندې لاندې خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره په دې خبرې کې چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی او طالبان پر هغه څه چې وایي عمل کوي او کنه کوي. تمنده چې تاسو درنو اوریدونکو به هم نظرونه را سره شریک کړئ. د خبرونې په ترڅ کې به ستاسو پیغامونه او نظرونه ته منتظر یو. زموږ د خبرونې ملمانه دی د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په خوانی مرستيال غنیمو دقیق افغان خبریال رحمت الله زیارمل چې اوس په جرمنی کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي او همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حمید عبیدی هم را سره ملګری شي. ملمنو ته هرکلی وایم. او لومړی زیارمل صاحب، تاسو که ووایئ چې په تیر یو کال کې د افغانستان د رسنیو وضعیت خصوصا د کمیت له نظره څنګه وو؟ آیا نوی رسنی هم راوتلی دی او که د تیرو کلونو پشان چې پرلپسې د رسنیو شمیر کمیدو په دې کال کې هم کمی شوی دی؟ لطفا خپل مایک مو روشنه کړئ. فکر کوم چې مایک مو ګل دی. زیارمل صاحب
ډیره زیاته مننه. محترم سروان صاحب، تاسو ته د دې بحث ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او مینه او درنښت.
سلامات
اوسئ. مننه ډیره زیاته. زه به وایم چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او اوریدونکو هم پوهیږي، افغان وطن کې ورځ تر بلې د رسنیو حالت بوګنونکي کیږي او د شمیر په لحاظ باندې یا د ارقامو په لحاظ باندې ورځ تر بلې د رسنیو دروازې تړل کیږي او دا بیلابیل عوامل لري. کمنګ ورته لنډه اشاره وکړو. یو لوی عامل دا دی چې رسنۍ هغه رسنۍ چې دوی په خپلواک ډول فعالیت کول او خصوصي رسنۍ وي، دوی په افغانستان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او دوی نشي کولای چې د خپل رسنۍ د پرمخ بیولو لپاره مالی امکانات پیدا کړي. نو ورسره بهرانی ډونران کومک کوي او نه الته اعلانات شته دي، نه دوی تجارتي لارونه پیسې پیدا کولای شي چې دوی خپل رسنۍ مخه تبيسي. دویم، د وسنی نظام ورستر بل نوي سخت قیودات او پرمایشات د دې بایس کیږي چې رسنۍ په دغه چوکاټ کې ځان برابر نکړل شي او دا د دې لامل شي چې پرلپسې د رسنیو دروازې وتړل شي. او دریمه مهمه خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې مسلکي ژورنالیستان، خبريالان، هغه کې د اداري په برخه کې دي، کې د کیمرې په برخه کې دي، کې د رادیو په برخه کې دي، خبريالان دي، یعنی په بیلابیلو برخو کې نشته. ورځ تر بلې خبريالان د بیلابیلو دلایلو لامل نه دغه هواده وځي او دا د رسنیو پر کار او فعالیت باندې ډېر بد اغیزي پرې باسي. لومدیامل تیر کال چې و په افغانستان کې د رسنیو د پاره کال نو د نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې هم موږ د ګنشمې رسنیو د بندیدو لامل وو او د ګوتو پښمار یو څو رادیوي رسنۍ نوې جوړې شوې چې هغه واز واکمن نظام پورې اړه لري. او جالب دا ده چې هغه اف ام رادیو غانې چې ما مخکې د لایل وویل د دې د لایل لامل تړل کیږي، نو بیا واکمن نظام بلابل ادارې د رسنۍ په ډیر ارزانه قیمت باندې اخلي او بیا د خپل نشریاتو د لپاره پالینو. د دوی د ګوتو په شمار څو رادیو غانې جوړې شوې، مګر هغه واجه د دوی رسنۍ دی او د دوی د لپاره فعالیت کوي.
ډیر مننه. سلامات اوسه زیارمل صاحب. مدقیق صاحب، لکه څنګه چې زیارمل صاحب ویل وای ډیر خبريالان مجبور شوی دي چې له هواده ووزي او ډیر په بیلابیلو اروپایي امریکایي هوادونو کې وسمیشتي، له هواده د باندې د دوی فعالیت څنګه دی؟ آیا خپل مسلک ته دوام ورکړی دی او که نورو کارونو ته مخه کړی دی؟
ډیر مننه سروان صاحب. زام خپل سلامونه تاسو د بس ګډونوالو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه زیارمه پیله، یو خو په افغانستان کې هغه کوم ستونزې چې مطبوعاتو په برخه کې دي، اول خو د مطبوعاتو نړیوالې ورځ لامل ټول ته مبارکي وایم. نو یو عمومي ستونزې په هیواد کې دي، سي لکه جرمن صاحب ویلې، سي اقتصادي ستونزې دي، نظام له خوانه سانسور او د رقم د دونرانو د نمبرسته کوله له خوا هغه ستونزې دي. په بهر کې څاروان صاحب کوم د سترګو لیدلې حال یا موږ خپل سي سره مخامخ یو، زیارمل صاحب دغه راز ټول عمره امکانات نسته چې په بهر کې رسنۍ خپل فعالیت وکړي. د ګوتو په شمار که څه هم د ژورنالیستانو لپاره کومې ټولنې جوړې شوي دي، دوی خپل فعالیت لري. او د ځینو مثلا په نمونه په آلمان کې جی ایکسپاند یا بعضې نور اداراتو له خوا نه مرستې شوي دي، مرستې شوي دي ډېرې کمې، خو هغومره سې مشروع دي یا څومره سې زمینه ورته مساعد دي. دلته هم د تخنیکی مشکلات دي، هم د مالی ستونزې دي، هم د مسلکي کارمندان یو ځای کېدل، ټول دغه ستونزې دي چې د راډیو او تلویزیون په برخه کې یعنی فعالیت نسی کېدای. نو په اندازې کومه اړتیا ده سره باید فعالیت وسي. متاسفانه سه مسلکي کارکونکي چې له افغانستان ژورنالیستان راوتلي یې دوی لپاره ډېره زمينه نسته، نو مجبور سړی یو دوم کار سه هغه زموږ مسلک نه یې، زموږ د مسلکانو مسلک هم نه یې. نو په نور مسایلو باندې باید د خپل د ژورنالیزم درسې په څنګ کې باید نور برخو ته سړی توجه کیو. دلته غومره امکانات نه وي په کوم اندازې باندې سه مسلکي زموږ همکاران راوتلي او دوی فعالیت کوي.
بله ډېر مننه
سم کړی دي وو ته پښمار څه فعالیتونه سوي، خو ډېر تاثیرات یعنی ما په نظر سینه لیدل کیږي.
درست مننه مرقق صاحب. زیرمل صاحب تاسو ول چې طالبانو شرایط سخت کړی دي په رسنۍ او په خبريالانو باندې، لیکن نن د می په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال په ورځ په مناسبت د طالبانو هم یو غونډه درلوده. د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب غفران په یو غونډه کې ویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو ارزښتناک او مهمې دندې ته په کتو له هغو رسنیو څخه چې د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د افغانستان د خلکو فرهنګي ارزښتونو باورونو او همدارنګه د خلکو شخصي حریم ته د درناوي او د ولس په منځ کې د نفاق او تعصبات ته د نه لمن وهلو پرانا کې نشیات کوي، هر اړخیز ملاتړ کوي. دوی بیا داسې خبره کوي او یعنی تاسو ول چې فشار او په ځینو رسنیو باندې هغه دوی د دې لپاره دغه دلیل وړاندې کوي چې دا ډول رسنۍ چې دوی په فشار راوړي یا کوشش کوي چې په یو شکل د اشکالو باندې کې، نو هغه د دوی په وینا یا نفاق ته لمن وهي یا د دوی په وینا افغاني او اسلامي ارزښتونو ته درناوی نه کوي.
بالکل څاروان صاحب، زه غواړم چې په دې تړاو هغه د بحث عمیق ټکو ته سړی اشاره وکړي. په څه معنی؟ او بالکل د نیشنا په افغانستان کې د رسنیو وسنې شتونم دا د ملاتړ وړ دی او کډیر کم یو څوی مونږ نه غواړو چې دا نه پیکو. زما هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې اوس په افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، زه د یو ژورنالیست په توګه ترې مننه کوم، او هغه څوک چې د لږ کار لپاره زمينه برابروي زه یې احسان مند یم د یو افغان په توګه. مګر راځي زنو مسائلو ته یا د مسلک په لحاظ باندې تعریف باندې قائل شو، او یا راځي هغه ته په یو رسمي چوکاټ کې تعریف ولټو، پیدای کو، ویل کو او بیا سره ومنو. په څه معنی؟ که د ملي ګټ خبره دوی کوي، دغه ملي ګټ په دغه هیواد کې په کوم بنسټ کې یعنی په کوم چوکاټ کې تعریف شوی دی چې جورنالیست ورتجمند وسی؟ دغه مخ کې چې دا شل کاله و یا په دې وطن کې دا 50 شپېته کال جورنالیزم او کاولی او دا وس بنديان کیږي، دوی کوم ملي ګټو ته زیان رسولی او دا په کوم ځای کې تعریف شوی دی؟ یا کومنګ وایو چې ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې
خاصه یې دغه لپاره وایي چې دا تیرو کلونو کې خصوصا د جمهوریت په موده کې دوی وایي چې رسنیو پولیس کې نفاق اچو، نفاق ته لمن وهله، تعصبات ته لمن وهله. ځینې شان چې دوی وایي چې د افغانستان ملي ارزښتونه او هغه تخریب ول
بله زغړم باندې تراشم کمنګ چیرته د اسلامي اصول خبره کوو بالکل دا تعریف دی چوکاټ معلوم دی په خوام د سره کرخوا په افغانستان کې د ژورنالستانو د پاره وسم سره کرخه دا بیا بم سره کرخوي او هر افغان هر مسلمان په دې باندې پوهیږي چې اسلامي کرخه کم دی او هغه ته باید پام وکړي کمنګ چیرته د نپاک خبره کوو یو شخصي انګیرنه ده د خپل تابعیت
یعنی ملي ارزښتونه مشخص نه دي معلوم نه دي په یو ټولنه کې
مشخص نه دي زه غواړم
ووایم مثلا لنور هیوادونو مش سره مقایسه کولای نشو مثلا په یو بل هیواد کې په کاناډا کې په جرمني کې په نور هیوادونو کې ځینې شان دوی د سری کرښې بولي په ملي مسایلو کې عین هغه شی کولای شو چې د عقل هغه مش په خپل وطن کې هم ملي ارزښتونه وبولو
بالکل بالکل مگر دلته فرق محترم سروان صاحب دی واکمنې ډلې د پاره د دوی بیرغ میلیارد زخه ده مگر د څلويخ ملیون انسانانو د پاره الته درې رنگه بیرغ میلیارد زخه ده د دوی د پاره وسانې نظامی زواک میلیارد زخه ده مگر د نور خلکو د پاره پخوانی اردو میلیارد زخه ده دغه سي منګه په سلګونه مثالونه ورکول شو دلته یو لوی ټکر رامنځته شلو په یو هیواد کې چې یو ډاله د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه پیژني او هغه تاته تعریف وړاندې کوي په دغه سی یو رک حالت کې جرنالیست څنګه پوي شي چې دا ملي ارزښت دی کنه دی
او تر د دوی په دوره کې نه و دي مخکنی دوره کې و دي جمهوریت په دوره کې و په هغه دوره کې ستا په تاریخ څخه بدرد ویل کېدل تاریخ دی بخینه منل کیدو زینو بو البته نو هم چې ټولو زینو رسنوی دا کار کاو ستا ملیت نه منو ویل سي د مشتا ملیت نه منو دا پرسنوی کې ویل کیدل دا ویل کیدل چې دا هیواد مثلا انګریزانو جوړ کړی دی اته دا ډول خبرې په دې رسنوی کې کېدی دا وس ارزښتونه وکنو
بالکل دا خو د څه دی چې یو خود اشخاصو خبره ده چې اشخاص خپل نظر سرګندی خپل تاثیر وړاندې کوي خپل تفسیر وړاندې کوي دا بیل بحث ده یاو د واکمنو نظر ده زه فکر کوم چې په تیرو شل کلونو کې د واکمنو رسمي ادرس نه یو ملي ارزښت نه نه پېښوي نه دی ویلي چې دا دی نه کیږي مګر اوس خبره جلا ده تاسو په خپل هم ګورئ زه فکر کوم چې زه ډیر توضیحات ورکم تاسو واخ ځای کیږي زه غواړم څو وایم زما هدف دلته دا دی چې یو د ژورنالیزم ارزښتونه دي چې تاسو په خپو یېږي که چیرته ژورنالستان پرې خودل شي چې څنګه چې د ژورنالیزم ارزښتونه دي په یو خاوره کې په یو جغرافیا کې په هغه باندې مخ کې لاړ شي زه فکر کوم چې د ولس او د واکمنو ترمنځ به ډیر مشکلات حل شي ځکه د ژورنالیزم په مسلک کې په ارزښتونو کې ډیر شیان بیرته تعریف شوی دي او داخل کوز د کړی دي او ښکارا ده چې په هر جغرافیا کې د انسانانو لپاره بیلابل یا سره بدل شیان ارزښتونه لري بیلابل کلتورونه دي بیلابل نظریات دي او ځن انسانانو ته په یو جغرافیا کې یو شی ارزښت دي ځن ته په بل جغرافیا کې بل شی ارزښت دي زه تا سره دا منم چې د تیر شل کلن جمهوریت پر مهالم رسنه یو بلاډی ری تیر وطن کړي او وسبم تیر وطن یا راتلونکي کې بم تیر وطن وي لدی هیڅ خالی نه ده مګر کمنګه پرتلې ترازو یعنی و پرتلنه کو نو د جمهوریت لنوم نه معلومیږي د جمهوریت سره د ایوی ډلې پرتل کول د ژورنالیزم د ادرس نه البته زوس د ژورنالیزم د ادرس نه غږیږم نه دی یو مخالف پتوګه زه فکر کوم چې دا ډیر زیات سره فرق ولري ځکه که یو څوک په انتخاباتو باور نه لري او یو څوک په خپل وای چې زه هر څه يم یو څوک په ادارو کې په مسلکی اشخاصو ګمارنې باور نه لري نو هغه ستاسو مسلکی ژورنالیست څه کوي هغه خدام یو مسلک دی
بله ډېر مننه سلامات اوسه مدقیق صاحب د سیبالې میشي چې طالبان د فکر کوي چې په دوی باندې انتقاد کیږي د دوی په حکومت باندې د دوی په کارونو باندې نو دا د دوی په تاوان ده لکن په ډېرو هیوادونو کې هم دغه انتقادونه حکومتونه د ځان په ګټه بولي له ځان سره مرستندوی بولي ځکه چې تاسو چې یو بل څوک چې له دې باندې د دوی چارو ته ګوري هغه نیمګړتیا یو ورته په ګوته نه کړی دوی په خپل نه متوجه کیږي ستاسو په نظر دوی په دې برخه کې ډیره لوی اشتباه نه کوي مدقیق صاحب که په دې اړخ باندې خبرې وکړي چې اصلا د انتقاد په خپل په یو هیواد کې د څومره د یو ټولنې سره له یو دولت سره له یو حکومت سره مرسته کوي. مدقیق صاحب خو لکه چې څه مشکل لري، تخنیکی انټرنیټ کمزورې دی شاید هم، خو پر حال درنوریدونکو ته وایي چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په څو شیبو کې اوریدونکو ته هم ورزو که اوریدونکو مو هم غوښتل په دې بحث کې ګډون وکړي، نظر څرګند کړي، له موږ سره تماس نیولی شي. زیارمل صاحب، ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې د افغان رسنیو په داخل کې البته عمده ستونزه څه ده؟ هغه سانسور ده چې د طالبانو لخوا پرې اعمالیږي او که اقتصادي ستونزې ډېرې دي؟
بلې، دا ډېره مهمه خبره ده. زه فکر کوم هیڅ حالت کې د یو نظام یا د یوې ډلې
ستاسو
پوښتنه ما واخیستله او زما په خپل شخصي نظر باندې په هیڅ ټولنه کې په هیڅ جغرافیا کې د واکمنو په وړاندې انتخاب کول د یو نظام په زیان باندې نه دی. البته چې کرخه باید وساتل شي، دا په سمسمکی کې ډیر زیات رول لري. کچیرته خلک د واکمنو په اړه هغه کده چټی کچی وي کده لوړی کچی وي تیروتنې د دوی سره شریکی کې تر دوی پوري بیرته ورورسیږي، ښکارا ده چې غټو او وړو زینو کې به اصلاحات رامنځته شي. انسانان نیمګړي دي. که یو هیواد کې 40 میلیونه 50 میلیونه انسانان وسیږي او د دوی ټولې چارې د یو لک دوه لک کسانو د خوانه یا د یو میلیون کسانو د خوانه رهبری کیږي، نو ښکارا ده چې دوی باتمن نیمګړتیاوي لري او ټولو شانو ته رسیدګي نشي کولای. مګر رسنۍ دي چې د دغه خلکو غږ راخستلای شي، بیرته پل جوړیدلای شي او د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکي او دا به تر چارواکو پورې ورسېږي. د دینه دار دا نور مشکلات زیاتوي. کچیرته د خلکو په خلو کې خبري وچی شي، په زړو کې خبري پاتې شي، د دې وخت ورنکړل شي، نو دا یو حالت رامنځته کیږي چې انسانان په طبيعي لحاظ باندې د سختیو نه تنګيږي او کله چې تنګ شي وبم چې په یو ځای کې ډن شي بل اخره کې فشار راشي نو ځان ته لاره پیدا کوي، پاره حالت کې لاره پیدا کوي او کامل ته پاتې شي ورستی ګلمن دزي. نو هیڅ کله یو ټولنه باید تر دې حد نه رسیږي چې عمل ته دومره پاتې شي چې عمل ته سره ورسته شي، بنا هویت ختم شي، جغرافیای ختم شي، او هیڅ کله دومره د فشار بایسم باید نشي چې بل اخر ځان ته ودس لاره پیدا کی چې هغه په ګډنګونو باندې کې وتلی وي. نو زما په خپل شخصي نظر باندې زما د ژورنالیست په توګه وړاندیز دا دی چې د رسنۍ نه باید ډار و نکړل شي. وو دا د حکومتونو حق دی، رسنۍ باید کنټرول شي، کرخې باید کش کړل شي، ملي ګټې باید تعریف شي، اندازې باید وټاکل شي، مسلکي زده کړې باید ورکړل شي، امکانات باید پیدا کړل شي. د تیر په څیر چې کومه بې بندوباري و هغه هم صحیح نه ده، مګر لیوې مخې رسنۍ نه پکول، اجازه نه ورکول، هر ورځ بندیانول، کچو کې و خبره وکي یا غوښتل یا غوې کورنۍ تهدیدول، زه فکر کوم چې دا د حل لار نه ده. او په وګد محل کې دا د ګټو په ځای باندې ډیر تاوانونه رامنځته کوي او ملتونه خدای مکه د سختو بربادیو سره مخ کوي.
ډیر مننه، سلامت اوسه. اوس په ورشو اوریدونکو ته اوریدونکو هم لرو ځان راو پېښنه ازادي رادیو
شبافه محترمه سلامونه ته ته ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به.
سلامت اوسه، مهرباني کوي صاحب.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مېرمنو ته وایم محترم شبر صاحب، لکه دا مخکنی تاسو مېلمه چې ویلې شراب ته وکړه، نو موږ هم خپل حکومت ته دا غوښتنه ده ځکه خبرې علي چې دې محترم شبر صاحب دا مسله د چلیدا شخوان کې خبر داسې زموږ حکومت باندې ځواب چې مثال کم خبري اعلان چې موږ افغانستان څخه وتلې په خارج کې دي هغه ته د کاروبار زمينه برابر کړي راوی بولي دعوته کې چې د تخپل افغانستان ترافي په خپل مثال د خبري کارو باندې ودرې او د ژورنالستانو ته محترم شهبر تاسو ما د کشرو په صفات دا غوښتل چې دی باید د طرفه په داسې راپورونه باندې جوړن کې مثال خبر پرې وته کله په خپل نظر په خپل پام کې ساتي او د حکومت هم دا غوښتنه ده چې مثال خبره رسنۍ ته اجازه ورکړي د افغانستان کې ذکر رسنۍ د شې د محترم شهبر صاحب چې موږ ځکه تر مسول چارواکو رسي زه اوس نسم کولای چې مثال خبره کابل ته ولاړ سم ځکه دلته په جنوبي ولایت هلمند کې مې رسنۍ د طریقې د کابل ته د حکومت ته غوښتنه وکړم چې مثال مشکل وسره حل کړم چې دا مشکل ما په سیمه کې دی مثال د بیا رغونې کارو ته ضرورت ده نو کچېری حکومت توجه ورته وکړي د رسنۍ د طریقې ما ځغوارو دی مثال د خبرې په دغه کله باندې پام وکړو کې ډېر اسانتیا د ولست لپاره دا خبره علي چې د ډېر شمه مسله کې محترم شهبر صاحب د حکومت هم دا غوښتنه چې ټول خبره اعلان دعوت کې به افغانستان ته وبلي
صحیح ډېر مننه کور ودان بل اوریدون کې لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهربانی کوی صاحب
سلام علیکم صاحب احمد والا قابل تاسو زوای درته
مهربانی کوی شام احمد مهربانی
شبر صاحب خیر په خیر
سلامت سلامت مخکنی اوریدون کې شبر کړم تاسو هم شبر پسی وایس ز اسمت څاروانم خیر د فرق نه کوي خو
تاسو می دفعه سلام علیکم بخت خیر خیر هم کاران شدی
سلامت دی مهربانی موضوع نه دوریدل نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده ستاسو په وطن کې زموږ په وطن کې افغانستان کې وضعیت څنګه ده د مطبوعاتو آزاد دي
والا صاحب اوضاع صاحب ډېره خراب ده خلک د راډیو ازادۍ نه مطبوعاتو نه ډېر خوشحاله دي خو متاسفانه چې افغانستان کې دغه جانیان او دغه افغانستان کې دغه رسانی ټول خاموش کړی ځکه چې افغانستان خلک بیخي نه غږی سیاسي نه ورځنه کوم مشکل ویل شي افغانستان کې ټول رسانی بند دي څوک غږ نشي چې غږ ځکه کې یا بند کیږي یا وړي مړکۍ یا شکنجه کوي نو دا رسانی شي خلکو په خپل مشکل ابرازول اوس خو مونږ نه خپل غږ جګوای شو نه ولرجانه خپل حق غوښتی شو مونږ دا 15 کاله متقاعدین یو دغه 15 کاله د افغانستان دولت امارت اسلامي مونږ ته وعدې کې خو دې صدا د دې کال کې تقاعد درکو دې کې درکو نه تقاعد راکو نه ولرجانه مونږ حق څوک راکې او نن څوک راغوري مونږ ته سیاست تقاعد سره اجتماع وکړو هلته مونږ نه پریږدي مونږ ته نه حقوق راکې نه چې مونږ راغوري نو رسانی بیچاره راشي هلته دې مونږ غږ کړل ثبت کړي کله ورور اجازه طالبان راشي هغه سړي وهي بندې کوي مونږ بېخي دغه رسانی مونږ ته ښې ویل ځکه چې مونږ خپل غږ جګول شوی نو رسانو نه مونږ ډېر خوشحاله یو رسانی دې مونږ غږ جګ ټول میډیا وته اما دوی هیڅ توجه نه کوي چې مونږ حقوق د 15 کال تقاوت نه راکړي
ډیره مننه چې زنګ مو وهو سلامت دی مننه یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سلام علیکم سروان صاحب تعالی صبح بخیر ته محمد عادل روزګانه شه
مهرباني کوی عادل صاحب
دا واکان عادل صاحب دې شو خبرې وکړي دې څه نظر ورکړي زما د افغانستان حکومت صدا خو یې شي زره سنې تخپل تنخوا ورکړي ډیر لانا کې نه پزابوی رسنۍ به شي د څه وکي واقعات وو بیان کې پر رسنۍ مشټول ولس وساکیز او ټول رسنۍ ته مژ مبارکي وایي دغه ورځ دې شنو دې نه کوي چې بس راپور یو رقم دی بل کم وایي دغه د کوټي حکومت په وخت کې راپور به یو رقم دی بزو رسنۍ بل کم وایي اوس خو دغه مژ مخفل نظر سرګندو مشیاته نه دی ویلي که په حکومت کې نیمګړتیا وغو په ګوډه کو کبل کارو هغه وایو دغه اقتصاد سنوانسان
شاسب ډېر مننه چې ټلیفون bale bale ستاسو خبرې مو واوریدې اوس په یو بل اوریدونکو ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
ډېر مننه کوم جناب سروان صاحب سلامونه تاسو ته ملمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زبلای د زبل لارغندا به خبرې کوم
مهرباني کوي زبلای صاحب
مننه کوم سروان صاحب دا چې سم موضوع متکلی د نن د مطبوعات نړیواله ورځ ده ایکاش زه خو دا وایم چې ایکاش په افغانستان کې مطبوعات ته چې باید یعنی کوم چې د هغوی حقوق دي هغه ازادي ورکړي وای ځکه چې مطبوعات یا خبریال یا هم یو رسنی دا خو د ولس ژغ ده. نو د ولس ژغ په ټوله کې تر یو حده څه نا څه که ووایې چې چوپ پاتې شوی ده، خو همدا کېدای شي امکان ولري. نو له زمنو نه مې پوښتنه هم همدا ده چې هغه تیری مخکښې تیری زموږ د افغانستان ډېر زیات خبریالان، ډېر تکړه خبریالان په بهر کې ژوند کوي، هغه هم په یو بل دلایلو ژوند کوي. آیا دا به تر کومه په بهر کې یې دغو ته په بار بار غوښتنه ځین شوې ده چې تاسو باید راشئ دلته د سرپناه د ورته امن شته که نشته؟ که به دوی همهلته تقریبا تر اخره پورې هلته یي، هغه مخکښې تیری خبریالان به تر کومه په بهر کې یې؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دا رسنۍ چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي، آیا پر همدې به روان یې که به دغه چې څه نا څه تغییرات راشي؟ ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې په خپرونو کې ډېر زیات تغییرات راغلي دي، آیا دا خپرونې ته به ادامه ورکړي که به څه نا څه بدلون پکې راشي؟ ډېره مننه.
مننه، سلامت اوسئ زابلی صاحب. اوس په ورشو ښاغلی زیارمل ته. زیارمل صاحب، زموږ د وروستي اوریدونکي ویل چې د رسنیو د اوسنۍ وضعیت په دې شکل دوام وکړي او که به تغییر پکې راشي، په تیرو څه کم څلورو کلونو کې وضعیت څنګه شوی دی؟ یعنی څه بهتره شوی دی، یعنی د ازادي له نظره، او کنه بدتره شوی دی؟
او ډیره مننه. که ستاسو اجازه ما د دې اوریدونکو دواړه پوښتنې واورېدې، او ډیرې خوږې پوښتنې وي، زه اول د اخرنۍ پوښتنې ته ځواب ورکوم، بیا دې ته راځم. اجازه راکوئ، زه غواړم د ته ووایم او ټولو افغانانو ته ووایم، اول خو د دوی لمینې قربان شم چې د رسنیو سره او خبریالانو سره لري. زه د یو کډوال افغان جورنالیست په توګه غواړم دوی ته ووایم چې دوه مسلې ډیرې مهمې دي. ایوا د ساریا د ژوند مسله ده، بل چې د ژوند د پاره د امکاناتو او د خپل بچیو د خېټي د پاره د حلال رزق پیدا کولو مسله ده. ښکاره ده چې سیاستوال به ووایي چې دا څلوېښت میلیونه انسانان چې اوسیږي، نو خبریال څوک څه کوي؟ یا ښایي چې ټولو خبریالانو ته دا مشکل ویم نه، کېدای شي زم وطن ته لاړ شم ووایي چې څه درته نه وایو، یا زما په څور سلګونه نور. مګر بحث دا دی چې که ما پنځلس کاله په ژورنالیزم کې کار وکړي، پنځلس کاله وروسته لاړ شم بیا له سر نه دیکاني شروع کړم او که نه په یوه رسنۍ کې کار وکړم؟ که په یوه رسنۍ کې کار کوم نو رسنۍ خو نشته، نو زما بچی به څه کوي؟ یعنی زه به بالاخره څه کوم؟ ځکه دا زما که ته یو ډاکټر ته ووایي چې ډاکټري مه کوه او لاړ شه بیا دیکاني شروع کړه، او یا لاړ شه سړک په سر یو څه خرڅ کړه، دې کې شرم نشته. مګر دا که ټول انسانان هم دا یو کار وکړي، خو بیا دا ژوند نشو. نو مهمه خبره دا ده چې دغه د موږ وطن دی، دغلته به زو، دغلته به ژوند کوو، دغلته زموږ کورنۍ دي، دغلته د موږ وینه ده. مګر خدای دې وکړي چې حالات برابر شي، او هلته هم ځان ته هم خپلو بچیو ته حلال رزق وګټو، او هم په خپل مسلک کې کار وکړو. دویمه خبره دا ده چې زه فکر کوم د دې پوښتنې ځوابول به د اغلی مجاهد صاحب سره وي، کچیرې په دغه سی بحثونو کې زبیح الله مجاهد وي. نو دا پوښتنه به هغه ځواب کړي و چې د رسنیو یا د بیان د ازادۍ په وړاندې به حالت کوم خواته ځي. مګر څه شی چې موږ ګورو هغه دا دی چې لږ مخکې یو تقاعد شوی افغان مشر ورور په دې اړه خبرې وکړلې چې په کوم وضعیت کې دي. زه فکر کوم چې د هغه خبرې د ده لپاره بیرته ځواب دی. نو که وضعیت همدغه سی وي چې څوک غږ پورته کړي، نو هغه باید بندي شي. نو په دغه سی یو حالت کې ښکاره ده چې کوم لوري ته روان یو. مګر دا لوری نه د ژورنالستانو دپاره ښه دی، نه د واکمنو دپاره ښه دی، او نه زموږ د هیوادوالو دپاره ښه دی. موږ هیله لرو چې ژر په هیواد کې په ټولو برخو کې سمسمکی رامنځته شي، یو بل وزغمو. کومې تیروتنې چې موږ رسنوال لرو هغه باید اصلاح کړو، په اعتراف وکړو. کومې چې واکمن لري ګذشت وکړي. کوم چې خلک غواړي لږ به دوی راخواږیږي، لږ به موږ راخواږیږو. دا د ژوند د پرمختګ دپاره یو څه دي چې باید سره په مخې ته لاړ شو. او که ټول وایي چې موږ ټول یو، او بیا په دې خبره کې هر یو د ځان غم کوي، نو دا به ښه حالت نه وي، او موږ به خدای مکه ورځ تر بلې بد لوري ته ځو.
بل د ښځینه خبریالانو په اړه مو خبرې ونه کړې. ملګرو ملتو، خصوصا د ملګرو ملتو د بشري حقونو ځانګړي استازي په دې برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده، او ویلي دي چې ښځې په سیستماتیک ډول حذفی شي د افغانستان له رسنیو. تاسو څه فکر کوئ همداسې ده؟ لا هم په افغانستان په رسنیو کې شیزشته ما
بالکل دا یو ډیره مهمه خبر او ډیره مهمه پوښتنه ده. په هر ټولنه کې خځې او نارینه په ژوند کې سره شریک دي. زه فکر کوم چې دغه نظریه باید وطن کې ختم شي چې عام افغانانو ته ورکول کیږي چې خځې په کلتوري لحاظ باندې او په مذهبي لحاظ باندې اجازه نه لري. وو ځنې کرخې شته او هغه به منو، مګر خځې د خزو د غږ د پورته کولو لپاره پر رسنیو کې ډېری مهمې دي. ډېر د شیان دي چې هغه موږ د نارینه په توګه په هغه ټولنه کې نشو ویلې، ځنې کلمات دي چې موږ یې نشو ویلې، ځنې مسایل دي د خزو اړوند چې ښایي موږ پرې پوه نشو، یا څنګه چې هغوی د کوم احساس له مخې راپورته کوي نارینه هغه ښځینه احساس نشي راپورته کولی. د دې لپاره د ژورنالیزم په برخه کې په هر وطن کې او زموږ په یو غونډې یو هیواد کې چې وروسته پاتې یو خزینه ژورنالیزم ته ډېره سخت اړتیا ده. هغه خویندې چې وسم په افغانستان کې کار کوي هغه د ستایل دي. زم ځنې وخت په رسنیو کې ګورم او د یو خبریال په توګه مې ورته زړه ښه کیږي، مګر له بده مرغه چې دا شمیر ډېر زیات کم دی. موږ تاسو په هر ولایت کې په سلګونو خزینه ژورنالیستان لرلې، رادیو غانم لرلې په بیلابیلو نمونو باندې. مثال په ننګرهار کې د نرګس په نوم یو رادیو و چې د دې ټول سټاپ خزینه او دوی واځي خزو ته نشرات کول. یا په نورو ولایتونو کې په کابل کې دا مامخ کې هغه ول د خبرونې سر کې اشاره وکړه چې د بیلابیلو دلایلو لامل تړل شوی دي. او د دې ترڅنګ روستي محدودیتونه د ایجاب مسائل، د غږ مسائل، د دفترونو کې د کار مسائل، د کار نه د مانی کولو مسائل، دغه ټول شرایط د دې بادشوي چې په ژورنالیزم کې د خزو شمیر په وطن کې خورا ډیر کم شي. او دا تر دې ځای نه پاتې کیږي کوم معلومات چې ورستی را رسیږي، کوم تشویشونه چې را رسیږي، خای دا محدودیتونه لا پسې ډیر شي. په دغه سی حالت کې به د ژوند نبایي برخه انسانان په مطلق ډول لږ پورته کې د لوپاتی
په دی اړه بل پوښتنه لرم، خو یو اوریدونکی مو منتظر دی. اول به د تور شم. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له استودیو مهرباني صاحب
اوري
مهرباني کوئ زرملوال صاحب یست
مننه بالکل له هریپور خیبر خو سلام علیکم کیلی او من تاسو محترم اوریدونکو ملمت
سلامت اوسئ مننه.
او نو به د مرغ د غادي متاسي رسنی چې د ډېر وخت اخلالي نه پیګم، خدای دې وکړي دا تاسو ځای وخت ځای نه کومه قیمتي وخت ده. نو په دې باره کې هم ما یو نظر اوسه د غادي تاسو پرونه بالکل اخلالي هیڅ نه بریده لیکي. تقریبا د غادي اپریل لومړی نیټه نه تر نن تاریخ پورې هیڅ د څنګه ستونزې لري. اکثره وخت موږ په ټول پروګرامو موضوع نه مو خبر نن موضوع خو د خپل مبارک د استغاثه ژورنالیزم مبارک
د ژورنالیزم د نن د مطبوعاتو نړیواله د اسادي نړیواله ورسته څومره د افغانانو رسنۍ آزاد دي په وطن کې خصوصا؟
نو رسنۍ خو ډېر زه فکر ورته کوم ډېر آزاد دي، ځکه د پاره د دې دلته خو محترم اسمت سروان صاحب د سینه ما یار ګورم. نو رسنۍ ذاتي هر څو خپل غږ چتوي چې ما فکر او نظر باندې یو بعضي خلک دی هغه نو منفي خلونه سیډي اوای چې نسته هغه خو دی خو خپل نظر دی ما فکر چورته ګورم.
تاسو لم پاري پور کې است کنه وطن ته تللی است؟
نه نه، اوس ما ری پور کې خو دی وطن نه کوم مختاکه به وي. وطن چې کوم دی موږ خپل خپلوان دی رابطه لرو تګ راتګ وو اوس خدای لري لیکتاسي سوي دي. نو ما فکر او نظر باندې رسنۍ اوس هم آزاد دي، خزینه ژورنالیستان هم لګیا دي کار کوي، هر څوک کار کوي. نو مطلب دا ده چې آزاد دي او دغه د میلمنه یو پښتنه لرم.
مهرباني.
نو د میلمنه د ما پښتنه ده د محترم سروان صاحب په ژورنالیزم کې، یعنی که څوک خدای دې ونه کې یو خبر نه وایي یا مثلا یو راپور لوی په دې کې څومره دیته د دې ورته ده چې ډیر ښه خبرونه وړاندې کوي، ډیر ښه راپورونه په ډیر ښه او خپل مورنۍ ژبه باندې وړاندې کوي. نو په دې کې د ما یو پښتنه ولې د محترم میلمنه
شه منه صحیح ده. سلامت اوسې کور ودان. بیا بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب.
مهرباني
کوئ صاحب. لکوم ځای
شب بادغیس ولایت مهربانی کوی صاحب
مهربانی خونوسته په دغه غزه نه خبر شته نن شپه د چی خبرونه ده
اشه نو خبرونه دی مطبوعاتو دی ازادي پاره ده نن نړیواله ورسته څنګه راضی است ازادي نه چی مطبوعات لري کینه لري
ازادي خدای سره دوه چې عامره دوه مدیر نو خوشاله یو خدای دی چې نو خلک هم دغه خوشاله وي مو څه به خلیر دین راضی
نه د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه څه وایې څه فکر کوئ چې زموږ په وطن کې پوره ازادي لري نه لري څنګه یې باید
یاره موږ ښه یو خوشحاله یو مطبوعات هم خوشحاله یو د ازادۍ هم خوشحاله یو دښ نو ډېر
صحیح
مننه
ډېره مننه سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو وربشو ښاغلی زیارمل ته زیارمل صاحب د مخکري یو خبرو په ارتباط یو پښتنه دا و چې په ځینو ولایتونو کې لکه څنګه چې تاسو مشاره وکړه بيخي شزینه خبريالانی منه کړی دي چې نه په تلویزیون کې ښکارا سي نه په رادیو کې میژخ پورشي حتی شزینه اوریدونکو ته اجازه نه ورکبل کیږي چې رادیوګانو ته ټلیفون ورکړل سي لکه په ځینو ولایتونو لکه مرکز کابل کې بیا وضعیت یو څه فرق کوي دا ولي
د دغه سي پښتنو جواب ول یو څه به سخت وي مګر تر کومه هدا چې زپو یګم تاسو ته معلومه ده چې نظامونه معمول کوشش کوي چې یو ډول پیچلې حالت نور دنیا ته وړاندې کی خاصتا په ځونو مواردو کې لکه رسنیو نو کوم کابل د بیلګې په توګه راوخلو د پلازمینه د لام التا بهرنۍ ډیپلوماټیک ادارې شته او الته خبره زر رسیدي خای یو خبره دا وی چې دوی کله چې پنړیوال سټیج په یو ځای کې خبره کیږي نو باید ودا یو لري چې بیل غور کې چې نه داسې نه دا په ځنو ولایتونو کې خلک غواړي د خلکو د پاره دا کار شوی او په ځنو کې چې خلک نه غواړي نو الته دغه سه مطلق بندیز نشته چې دوی دا خبرې کړې دي په دې دلیل باندې ما دا دوی نظر کوټ ک مګر زلام نه پويګم کیدله شه دې پښتنې ته په واځي ډول دوی جواب ورکړي د مخکینی اوریدونکو منګه تاسو یو عام خبره لرو محترم سروان صاحب چې ماجر د خدای ټول په وطن کې زب دغه افغان ورور ته وزنګړي دعا وکم چې دا پاکستان نه ماجر زی نو د خدای د روپورن په خیر خپل وطن ته ستون کې د خپل کورنۍ سره ان شاء الله چې بیا به ډیر خپ وشي په وضعیت باندې چې د وطن لري زمونږ په ګډون ډیر نه پويږي خای ټول خبرې سمې و نه وسی دویمه پښتنه دا و چې څنګه خلک کولای شي چې غختل جرنالیزم مخ ته ویسي او بالکل په مورنۍ ژبه باندې سړی کولای شي چې د خلکو خبرې تر خلکو په اسانۍ او په خړه ول باندې ورسي البته جرنالیزم یو مسلک دی پوهیږي چې باید سړی پونتون تلل شي ویل ویلي کار پکې وکي زدای کی واوري او بیا د خلکو غږ د خپل نظر نه پرته تر خلکو پورې ورسي نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکو زمون په دې ورستۍ خبره پوه شوي په دې برخه کې استادان ډیر تفصیل ورکول شي ک وختو کله په ډیرو غوري وکړو وځ د پرم دومره
bale ډیر مننه سلامت اوسې زرمل سه د مطبوعاتو د ازادۍ د ورسي په مناسبت د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې د افغانستان یو سلو 15 اویایم مقام خپل کړی دی البته د یو سلو اتیا هیوادونو په منځ کې یعنی د یو سلو 15 اویایم هیوادونو وضعیت په بهتره دی یوازې د 15 هیوادونو وضعیت تر افغانستان هم بهتره دی په دې راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجه وضعیت ښه شوی دی د درجه لوړې شوی دی آیا دا د دې ښکارندوی کې چې په افغانستان کې وضعیت بهتره شوی دی یو څه د ژورنالیزم او خبريالانو رسنیو او کنه د دې معنا دا ده چې ځینو نورو هیوادونو ډېر وضعیت خراب کړی دی هلته د رسنیو سانسور او ځپلو دا قصې زیاتې شوې دي
تقریبا ستاسو په پښتنه کې یو څه وضاحت شته مګر د لاډیر وضاحت د پاره زغواړم وایم چاول خنړیوال راپورونه زه فکر کوم چې ځنې به وایي چې دا د نظام د پاره یو ډول تبلیغ شو، مګر کويم دا یو حقیقت ده. نړیوال راپورونه تل په بیطرفۍ باندې نه وی ولاړه. اصلا زه د یو ژورنالیست په توګه په دې څاخه ده نه لرم چې دنیا څه وایي دا دې په بشپړه توګه بې پرې وي او دا دې د هغه چا د پاره وي چې دوی د چا د پاره وایي. نه، دوی خپل اهداف لري او نو موږ سل فیصد په دې باندې قضاوت نشو کولای.
دا اهداف مثلا نه وي، شاید په ځینې موارد کې دقت تم وي، مثلا یو څوک شمالی کوریا ته نسیت لای هلته ډیر معلومات نشي ترلاسه کولای، یا ایران یا یو بل هیواد.
بالکل، ما غوښتل چې دویمه خبره هم دا ووایم چې ځینې وخت معلوماتو ته لاسرسی سختیږي. کله چې لاسرسی سخت شي نو بیا دوی د پرتلنې د مخې په تیرو کلونو باندې پرتله کوي او دغه معلوماتو ته نه لاسرسی هم د یو دلیل په توګه کوټ کوي. نو په دغه حالت کې ځینې وخت د هیوادونو درجه ښکته پورته سره کیږي. او یو بل شی چې زه وروستي معلومات لرم هغه دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په اداراتو کې مطبوعاتي ویاندویان یو څه فعال شوي او دوی د رسنیو سره خبرې کوي. د بیلګې په توګه کله کله زه د ملګرو سره خبرې کوم، ریاستونه واړه واړه په ولایتونو کې یا ځینې ادارې د ځینو ادارو مسؤلین دوی رسنیو سره خبرې کوي، معلومات ورکوي، یا لږ تر لږه کلنی گزارشونه خپروي، خڅنګ خپروي، څخه خپروي، نیمګړی دي که پوره دي دا بیل به استه، مګر دوی معلومات ورکوي. یعنی نسبتا یو څه معلوماتو ته لاسرسی ډیر شوی. خای د غزنی دلایل د دې بای شوی وی چې درجه یو څه خي شوی وی، مګر په ټوله کې وضعیت لوی بدلون نه دی کړی او موږ هیله من یو چې لوی بدلون وکړو. یعنی کوي و درجه حالت خکېږي، موږ استایو، موږ ته خوشبيني خيو او هیله لرو چې دا درجه ډیر خيش.
بلې، که څم تاسو دې موضوع ته چې غواړم وسه یاد کړم، پاس پایل کې څه اشاره وکړم. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایند ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 نویو رسنیو د فعالیت جواز ترلاسه کړی او دای د اطلاعات او کلتور وزارت د هغه ملاتړ شوډنه بلل دي چې لرسنیو کوي. دا نوی رسنۍ کله په خو کلونو سره مقایسه کو په یو کال کې 15 نوی رسنۍ فعالیتل دا څنګه ګام دی؟ یعنی اقل نسبت په تیرو دوه درې کلونو کې هم همداسې نوي رسنۍ فعالې دي او که نه؟ په تیرو کلونو کې خو موږ پرله پسې همدا اورېدل چې رسنۍ بندیږي او بندیږي.
بالکل، دا ډېر لوی ګام دی، ډېر مهم ګام دی په څو دلایلو باندې. کچېرې رښتیا همداسې وي، زه په دې اړه ډېر معلومات نه لرم او دا نشم تاییدولی چې 15 رسنۍ به وي، ځکه چې دغه وطن کې لام ټولو معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. که دوی غواړي چې دغه خپلواک ادارې یا خپلواک سرچینې تایید کړي، مهرباني دی وکړي وزارتونو کې د رسنوالو ته اجازه ورکړي چې دغه شیان باندې تحقیقي گزارشونه جوړ کړي. منتها که داسې شوي وي، دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې دا بیرته په مسلکي لحاظ ژورنالیستانو ته کارمندنه کوي. یعنی کبیخی نشوی بیام د وی برخی خلکو غک خو براپور ته شیخ کارا د چی ماورت په سر کې اشاره وکړه. زیم کله په ټولنیزو رسنیو کې ګورما، ځنی رادیو غانی نیوی په نو لوګو غانه په نو نمونه جوړی شوی. البته دا د وسنیو اسلامي امارت یا د طالبانو حکومت پورې تړاو لري. دا د دوی رسنۍ دي، ښکاره ده چې د دوی پالیسی، د دوی ستراتیژي، د دوی غاګ، د دوی نشریات به مخې توري. مګر د نشنه د خپل یو ډول پراتلون کې د رسنیو د لا ډیر فعالیت د پاره یو زمينه سازي کوي. اوګود محل کې سخت دریزي خلکم خپل د دې سره د کیږي چې بل اخر رسنۍ ته اړتیا ده، رسنۍ ته ضرورت ده. او زی په پنیک پالبانی نسما او فکر دا کوم چې یو کال کې 15 جوړی شي، د دې سره ورورو دوی ادي شي، معلوماتو ته لاسرسی ډیر شي. ځنی وخت په شوري او ځنی وخت په غیر شوري توګه د دې رسنوي ناتمند سي معلومات خبريږي چې هغه د نظام په ګټم دی او د ولس په ګټم دی. نو دا به د نورو رسنویو ښه فعالیت ته زمينه برابره کړي. زه خپل کدا شي وي ورته خوشبيني خایم او دا حالت دی.
بله، لیکن په عین حال کې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پر خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د تیر کال پرتله له خبري اعلان سره په افغانستان کې تشدد 50 سلنه زیات شوی دی. دا څنګه غنی چې 50 سلنه تشدد له خبري اعلان سره د غوي وحل او تکول او زورول زیات شوی دی؟ دا نو که رسنۍ زیاتیږي هم د سانسور او د ځپلو لړۍ خو دوام کړی دی.
زه فکر کوم چې دا دوه بیلابیل مسائل دي، د رسنوالو سره تاوتریخواله او د رسنۍ ایجاد. موږ مخکې وویلې، ما تاسو ته وویل چې زه کوم معلومات لرم، دا رسنۍ د دوی دي، نو دوی خو خپل مامورین نه وهي او نه به ورته انتقاد نه به بندیانې، ځکه کوم یو تیروتنه وکړي له دندې به یو منفقي اصول معلوم دي. مګر آزاد رسنۍ چې دي یا آزاد خبريالان چې دي، هغه سره به دا ډول تاوتریخواله شوی وي. منګو تاسو پر ورستیو کې د یو شمیر ملګرو د بندیانې کېدلو شایدانو چې تر څلورو پنځو او ډیرو میاشتو پورې دوی بندیانو. او بل لوی مهمه خبره دا ده چې یوازې بندي کول یا وهل یا ربړول نه دي، اصلا د ټول انسانانو لپاره، خاصتا د ژورنالستانو لپاره ذهني امنیت ډیر زیات مهم دی. دا ډیر زیات مهم دی چې یو څه د کتاب په مخ وي، یو څه په مسلک کې زده کړی وي، څه په قوانینو کې درته وضاحت شوی وي، او ته په مګه چوکاټ کې کار وکړي. مګر که تاسو را دا تشویش وي چې تصویر می واخیست اوس به څه کیږي، ویډیو می واخیست اوس به څه کیږي، گزارش می نشر کې ماخام به څوک زنګ وي، چیرته به وړل کېږم، څوک به می غواړي، د چانه به پښتنه کوم، دا ډیر زیات مجهول حالت دی. وی او په دغه سم مجهول حالت کې ژورنالستان نشي کولای کار وکړي. نو ایوازي فزیکی ربړونی بنوي په یو رک حالت کې د یو ژورنالیست د پاره چې هغه هیڅ ذهني سکون ونه لري، خپلواکي ونه لري، خپل مسلکی ازادي ونه لري، کار کول به اسانه نه وي. او خای چې دغه د دې لامل شوی وي چې د بی پولی خبريالانو د ټولنې په ادرس کې یا د رسنۍ او د ملاتړ په سازمانونو کې د ارقام په شمیر کې زیاتوالی راشي.
بله صاحب، د زینو افغاني د خبريالانو ټولنو لخوا هڅې روانې دي چې خبريالان ډېر تر ډېره له هیواده وباسي. کله نا کله په زینو هیوادونو انتقاد هم کوي چې ولې افغان خبريالانو ته پناه نه ورکوي. فکر کوي چې دا شته او کنه بد ده؟
محترم څاروان صاحب، ډیره سخته پوښتنه دی ماته مخې ته کې خودلان. که زه چیرته د خپلې تجربې او پوهې له مخې ځواب ورکوم، خای ځل دوستان را باندې د دې عمل انتقاد وکړي چې تخپل تللې یا نور خلکو ته وایي چې دا صحیح کار نه و یا نه دی. مونته که زه دا جرأت وکم او د خپلې تجربې د مخې وایم، نه، په هیڅ حالت کې د یو هیواد نه د مسلکي اشخاصو وستل، که هغه ډاکټر وي، که ژورنالیست وي، که انجینر وي او یا بل څوک، دا د هغه هیواد د ستونزې حل هم نه دی او دا د هغه قشر د پاره کومک هم نه دی. دا مشکل نه حل یی، ځکه چې په هر جغرافیا کې دغه انسانانو ته ضرورت دی چې د خپل خلکو د پاره خدمت وکړي. او دا د دې خاورې نه وستل نور هیوادونو ته وړل د دې معنی دا ده چې هغه ته دوی تیار جوړه مړی په خلک کې ورکړي په ډیر ارزانه قیمت باندې، او دوی دلته په خپل مسلکونو کې بیرته کار نشي کولای او ورکیږي. نو ام د دوی ژوند یو ډول بی خوند بی سکون وی، او ام هیوات ډیر زیات زیان رسیدلې وی. زغپل په دې برخه کې په البته کده جنو رسنوالو ژوند سخت تر خطر لاندې وی، نو ښکارا ده چې ژوند تر هرڅه مهم شه دی او باید زې پټوله کې د دوی دا کار نه پیکوم، مگر د ډیر دقت په لوي يم چې دقت پکې وشي. او په زمن کې د رسنیو د بلاتړ بنسټونو باندې ډیر زیاتې نیوکه موجوده دي. دا اوس په د هوا د بهر ځنې بنسټونه جوړ شوې دي چې درې مهمه خبرې پدې ځای کې دي. کله چې یو بنسټ په دې نیت باندې جوړ شو چې دا به د عامه قشر د لپاره خدمت کوي او دا په صادقانه ډول په دې نیتونو، زه ډاډه يم چې هغه قشر ته به خیر ورسیږي. او که دا د پروژو په نیت باندې جوړ شو او د خپل شهرت او د مشرۍ په نوم باندې جوړ شو په دې نیت باندې، دا به هیڅکله هغه خلکو ته خیر او ګټه ونه رسوي. زه په دې وروستیو کې د زنو بنسټونو شاهد یم چې دا یوازې زنو هغلو د خپل نمونو لپاره جوړ کړل، د خپل مشرۍ او د شهرت لپاره جوړ کړل، خپل پروژې پی اخلي او د دې ګټه رسنوالو ته نه رسیږي یا ژورنالستانو ته نه رسیږي. نو زما هیله دا ده چې کله کله بنسټونه ما چې مخکې ول د دې لپاره خپل خواري کوي، مګر دا باید ونه کی او پام باید وکی د هغه څه لپاره چې دوی په کوم نوم باندې دا بنسټونه جوړي.
یو پښتنه دام ده چې دغه خلک چې اوس په حال راغلي دي، زما منظور ژورنالستان دی افغان، دوی څنګه کېدای شي چې دلته په خپل مسلک کې کار وکړي؟ تبند په پردیو ژبو خو دوی ژورنالیزم نشي کولای، باید خپل خلکو ته په خپل ژبو کار وکړي. آیا د دې کوم امکان شته چې دوی ټول سره راټول شي او په ګډه یو لوی رسنۍ جوړ کړي مثلا، او بیا خپل خلک مخاطب وي، غوی لپاره کار وکړي؟
او دا یو ډیره مهمه پښتنه دا، او زه په دې دریو کلونو کې دغه زول زنو هڅو شاهدم و. مګر تاسو پوهیږئ چې یو په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت دی چې لګیا دي، ډیر خلک چې هغوی له وطن راوتلي کار کوي، یا طرف او یا بې طرف، او یو د یو نیټورک یا د یو رسنیز سازمان یا ادرس نه فعالیت دی. دا امکاناتو ته ضرورت لري، او ژورنالستان بیچارهګان په دغه سی یو موقف کې نه دي چې دومره پیسې یا شتمنی دی ولري او دوی دغه سی یو بنسټ رامنځته کی. البته نړیواله ټولنه په دې برخه کې کولای شي، خو د نړیواله ټولنې صورتحال هغه دی چې د ازادي غونډې او راډیو چې هغه د یوې جغرافیا د پاره نه، بلکې د ډیرو هیوادونو د انسانانو د پاره ډیره مهمه ده، نو هغه د دې په اړه تصمیم نیسي، یا د امریکا غک په اړه، یا د بی بی سی پروژې کمیږي. نو په دغه سی یو وضعیت کې ژورنالستان بیخي لاروري کې شي چې کدوې نوی یو څه ایجادي، یا یو نوی ایډیا، یا یو نوی نظریات نړیوالې ټولنې ته ورکړي چې یو سازمان رامنځته کوو څنګه به قبول کیږي. مګر لکه څنګه چې تاسو ویل، په پردی وطن کې بیرته خپل مسلک ته ورګرځیدل، خاصتا په اروپایي هیوادونو کې، دا اسانه خبره نه ده، دا ډیره سخته خبره ده. او زه چې څومره تجربه لرم د دې زاوینه، ډیر ملګری چې هغه خپل مسلک لري شوی، لام ندستانه شوی، او د ګوتو پښمار یو څوک آسان ستانه شوی دی، خو هغه هم پاغه موقف کې نه دی لکه څنګه چې ورته په وطن کې زمينه برابر وو.
ډیره زیاته مننه کور ودان شغله رحمت الله زیارمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. همدارس له شغله غنی مدقق څخه مننه چې د خبرونه په یو برخه کې را سره وو، خو متاسفانه ټلیفون یې قطع شو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د اوسنۍ رادیو خبرونه اوري.
ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal
پل پل روان